افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوښتل. د ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله پیل شوه. اورئ چې په ننګرهار کې د جاپان د یوې مؤسسې د رئیس ناکامورا وژل کېدل په افغانستان کې دننه او نړیواله کچه غندل سوی دی. افغان حکومت د نوموړي قاتلان د افغانستان دښمنان بللي. خبری مجله په خبرونو پیلول فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته رسېدلی. په ننګرهار کې د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنې د افغان حکومت په ګډون په ملي او نړیواله سطحه غبرګونونه راپارولې او د ایران ولسمشر حسن روحاني دغو مظاهرچیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دې خبرو د مظاهرو پر مهال بې وسلې وه او یوازې د خپلو شعارونو په خاطر توقیف شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته ورسید. کابل ته د نوموړي د رسیدو خبر د شغلی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته تایید کړ. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو له قبل ویلي چې شغلی خلیلزاد به افغان ولسمشر سره وګوري او د سولې خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو به ورسره خبري وکړي. خلیلزاد داسې مهال کابل ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر پر 28مه افغانستان ته د یو نایلن سوي سفر په ترڅ کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبري بیا پیلېږي. د خبري په سپتمبر میاشت کې د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې وه. زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکل کله چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالو په ځپلو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترڅنګ طالبانو هم رول درلود. په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنې د افغان حکومت په ګډون په ملي او نړیواله سطحه غبرګونونه راپارولې. افغان حکومت د نوموړي قاتلین د افغانستان دښمنان بللي دي. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم پر ناکامورا بریت په کلک غندلی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په توکیو کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د خبر تکان ورکړی. د وی ډاکټر ناکامورا د روغتیا او بولګولو په برخو کې ډېر مرستې کړي. موږ پوهیږو چې په خطرناکو ساحو کې دغه هڅې چې ژوند یې ورسره په خطر کې اچولی و د افغانستان د خلکو د خوښۍ وړ و. د دې ډول پیښې په اورېدو مې تکان وخوړ. غواړم په دې اړه د خوښنۍ مراتب وړاندې کړم. ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو برید کې ټپي سوی و د بګرام روغتون ته پر لاره د جلال آباد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د برید نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیې کې سوی دی او په نتیجه کې د نوموړي نور 15 همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوي. طالبانو ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا برید دوی نه دی کړی. د افغانستان ستر محکمه د افغان لیکوال زمان احمدی لپاره د ابتدایي محکمه لخوا د ورکړل سوي شلکلن بند حکم لغوه کړ. د شغلی احمدی مدافع وکیل علي مدد حکیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې ستر محکمه حکم کړی چې د زمان احمدی قضیه دی لسره وتړل سي. زمان احمدی وکاله د مخه د بامیان د بودا مجسمه د ویجاړېدو پر عواملو یو مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دینی مقدساتو ته پکې سپکاوی سوی و خبره نه سوه. نوموړی د همدې مطلب په ارتباط د ابتدایي محکمې لخوا په شلکله بند محکوم سوی و او له اوو کلونو راهیسې په حبس کې دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ سرچینو ویلي چې سترې محکمې د شاغلي احمدي د قضیې په اړه لومړنۍ غونډه د سه شنبې په ورځ پیل کړه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د احمدي د کورنۍ او مدافع وکیل لخوا وړاندې سوي دلایل د محکمې لخوا تایید سوي دي. نامعلومو وسلوالو د غور هرات پر لویه لاره درې مسافر په ډزو وژلې دي. د غور د امنیې قمندانۍ ویان عبدالمعروف رامش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا درې مسافر د دایکوندي اوسیدونکي وو چې نن تر غرمې وروسته د فیروزکو ښار اړوند په سرسنګ قلعه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. دوی وایي امنیتي ځواکونو د دې پېښې د پلټنې لپاره سیمې ته ورسېدل. تر دې وړاندې هم د غور هرات پر لویه لاره څو ځله مسافرین د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې تر برید لاندې راغلي وو. زموږ اغلازه د رادیو وري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د هغو مظاهرچیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د خبره د مظاهرو پر مهال بې وسلې و او یوازې د خپلو شعارونو په خاطر توقیف سوي وو. حسن روحاني نن د دسمبر 3مه په یوې تلویزیوني وینا کې وویل
همه افرادی که دستگیر شدند
دی وی ټول خلک چې نیول سوي یو شمیر بې ګناه دي باید آزاد سي. موږ باید سختګیری ونه کړو. البته دوی راغلي وو او شعار یې ورکړی، نو موږ باید دا خبره ډیره سخته ونه ګڼو.
حال داده دیگه، حالا دیگه این نباید ما سختیم.
دا اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته لغه په ایران کې راپورته سوه چې حکومت د تیلو بیو د لوړېدو اعلان وکړ. دغه مظاهرې ژر د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل سوې. د روانې اونۍ په سر کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وویل چې د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې 208 کسه وژل سوي دي او یو شمېر نور نیول سوي. د ایران د عدلیې وزارت ویاند غلام حسین اسماعیلي پرون د وژل سوي شمیر رد کړ. د ایران ولسمشر پرون یو پلاوی ته سپارښتنه ورکړه چې د هغو ملکي وګړو لپاره د احتمالي غرامت په اړه پلټنې وکړي چې د اعتراضونو پر مهال یې شخصي او مالي زیان لیدلی. او په مسکو کې د بمونو د ګواښ تر اورېدو وروسته سلګونه کسان له ځینو ښوونځیو او قضایي ادارو څخه وایستل سول. د مسکو ښاري محکمې ویلي چې محاکمو داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې د بمي بریدونو ګواښ پکښې سوی او له هغه وروسته د دغو ادارو څخه د خلکو د ایستلو چارې پیل سوې. نورو محاکمو هم ورته پیغامونه ترلاسه کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې وایي په مسکو کې دوو ښوونځیو ته هم ورته پیغامونه رسېدلي دي او هغه ښوونځي تخلیه سوي دي. د خبرونو پای
تاسی ازادی راژیو تا غاژی است. نن چهار شنبه دا دلندی قوس دیر لسم دسمبر سلرم. پا جلال آباد که دا جاپانی خیر مؤسسی رئیس دکتر ناکامورو وجل که دو پا کور که دننه او دا افغانستان چخه بهر غندل سوی.
دشمنان مردم افغانستان نزدیکترین دوست ما را بی‌رحمانه به قتل رساندند.
دو کورونا چاره وزارت وی په ننګرهار کې دایشت له د افغان امنیتی ځواکونو او پاتنوالو په مرسته ځپل سوی نه د نورو اړخونو لخوا.
طالبان چې د خپل طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په دایشت باندې وختي ویند خپل یو زمينه سوځیده.
د جرمونو نړیوالې محکمې نن د هالند په ها کې په افغانستان کې د احتمالي جرمونو په اړه بیا غور پیل کړی دی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. په دې خبري مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته سفر پیل کړی دی او ټاکل سوی ده چې د افغانستان له چارواکو سره د سولې پر مسلې خبرې وکړي. خو تر هغه مخکې اوري چې له خپلو 15 ملګرو سره د نامعلومو وسلولو لخوا د جاپان د سولې طبي مؤسسې د رئیس ډاکټر تتسو ناکامورو وژل کېدو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ عکس العملونه پارولی دي. حکومت د نوموړي قاتلان د افغانستان دښمنان بللي. امید ظهیرمل او نور تفصیل.
په ننګرهار ولایت کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې د رئیس ډاکټر ناکامورو د وژل کېدو په اړه ملي او په نړیواله کچه خبرګونونه. د افغانستان حکومت پر ډاکټر ناکامورو برید غندلی او د دې خیریه مرسته رسوونکو پر وړاندې لوی جنایت پاللی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی بیا ویلي د ډاکټر ناکامورو د وژل کېدو خبر ټکان ورکړی. په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې مرسته کوونکي قتل غندلی او زیاتوي خغلی ناکامورو د خپل ژوند لویه برخه د ځپل شویو افغانانو لپاره د مرستې لپاره ځانګړې کړې وه. میستوجی فوکوموتو د هغه جاپانۍ مؤسسې یو مسؤل چې خغلی ناکامورو ورته کار کوو ویلي نه پوهېږي چې د دې برید تر شا د چا لاس دی، آیا ساده غلو او یا هم د ملي ګټو ضد عناصر. ولسمشری تنومانو د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر پاڼه کې د ناکامورو د وژنې په خبرګون کې لیکلي، لدې کابل چې د هغه ساتنه مو ونه شو کولای شرمېږم. د دولت جوړونکو ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه دا موضوع غندلې او لیکي هغه هیواد چې غواړي موږ لولګي سره مخ شو پاکستان دی او هغه ډله چې د دې هیواد تګلار عملی کوي طالبان دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال لطیف محمود ازادي رادیو ته وویل خغلی ناکامورو خپل ژوند د افغانستان او د افغانانو د خدمت لپاره وقف کړی وو. د وای د افغانستان دښمنانو زموږ نږدې ملګری په بیرحمانه ډول وواژه. خغلی ناکامورو خپل ژوند د افغانستان او د افغانانو د خدمت لپاره وقف کړی وو. ناکامورو د اوبو د مدیریت او همدا ډول د ځنګلونو د آبادۍ په برخه کې مرسته کوله. د افغانستان دولت او خلک پر هغه برید غندي او د خیریه مرسته رسوونکو پر وړاندې دا لوی جنایت بولي. ډاکټر ناکامورو د چهار شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هغه مهال چې دندې ته پر لارو تر برید لاندې راغی چې لومړی ټپي خو وروسته یې د سختو ټپونو له کبله د باګرام هوایي ډګر دننه سا ورکړه. د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو له قوله په دې برید کې د خغلی ناکامورو 15 تنه نور ملګري هم وژل شوي او یو بل هغه ټپي شوی دی. د کامی او خیوی ولسوالیو سربندونه چې له برکت یې په دې سیمو کې زرګونه للمي ځمکه آباده شوي د خغلی ناکامورو لخوا جوړ شوي دي. خغلی ناکامورو ته موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه د ښه خدمتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړ. په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت ویان یونس سالک وایي د جاپان د سولې طبي مؤسسه یا پی ایم ایس له 1378 لمریز کال را په دې خوا افغانستان کې فعالیت کوي. ښاغلی سالک د اوبو د مدیریت او ترخوای په کرنیزه برخه کې د ډاکټر ناکامورا خدمتونه ډیر مهم بولي. ناکامورا له نږدې 12 د افغانانو تر څنګ کار وکړ. هغه په ځانګړي ډول د اوبو په مدیریت د کرنې په پراختیا او روغتیا برخو کې کار کاوه. دا مؤسسه د جاپان د خلکو لخوا حمایه کیږي. پر ډاکټر ناکامورا برید په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولی دي. د دې شبکو ډیری کارکوونکو پر هغه برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. د ننګرهار ولایت ډیری اوسیدونکو د ښاغلي ناکامورا سره د مینې او د نږدې اړیکو له کبله هغه مورا کاکا باله. لدی وړاندې هم په 2008 میلادي کال کې د ښاغلي ناکامورا یو له همکارانو په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته ووشل شو. تر اوسه د ښاغلي ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبانو هم ویلي په دې برید کې لاس نه لري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
اومردل چې په جلال آباد کې د ډاکټر ناکامورا وژل کېدو په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه بهر د بیلابیلو سازمانونو او شخصیتونو لخوا غندل سوي ده. په ننګرهار کې هم خلکو په دې اړه عکس العمل ښودلی دی.
دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی. نه پرې خودل ترسو د افغانستان خصوصا د افغانستان دغه درې ولسوالۍ پرمختګ وکړي او دلته د باسازۍ کارونه پرمخ یوړل شي. د دولت څخه مهم هم دا غوښتنه ده چې دغه خلکو باید ډیر جدي ساتنه وشي ترسو پاینده کې دغه ځای موږ ورنه کړو. ملت سره د ټول افغانستان د دولت سره ټول سره خیانت ده، خصوصا د جاپان هیواد لپاره چې هغه د جاپان هیواد څخه دلته راغلی او دلته خدمت کاوه. زموږ د افغانانو لپاره، زموږ د افغانانو بچو لپاره دلته خدمت کاوه.
په خوشنۍ موږ خبر ترلاسه کړ چې ډاکټر ناکامورا چې یو جاپانی انجینر و دلته په ننګرهار د خیوي کامې درنور ولسوالۍ کې ساختماني او د زراعت په برخه کې ډېر کارونه وکړل او لام کارونه روانو. په دې وروستیو کې یو بل کانال باندې هم کار کوو، خو نن سهار د وسلوالو لخوا نه د برید هدف وګرځېد. د دیم وژل شو، د دې ساتونکي او یو ډریور ورسره وژل شو. د خیوي هغه دشت او هغه شاړې ځمکه چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي، هغه یې آباد کړي، کانالونه یې ورته جوړ کړ. تقریبا خلکو لپاره پروژې چې اوس دی پیل کړي وي نو خدای خبر چې هغه سره بچ کیږي هیله لرو چې هغه پروژې په ټپه و ندرېږي ځکه چې لسګونه نه زرګونه کسان دي سره په پروژو کې هم کار کوي او هم ځبکې ورسره په هغه سیمه کې آباد دي. خلکو ډېر ژوند ورسره پیاباد.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. د ننګرهار ځینې اوسیدونکو وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه مؤسسې پی ایم ایس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد د پرمختیا د وژلو په معنا دی. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژنه د ټول هیواد خو په ځانګړې توګه د ننګرهار لپاره یو ضایعه ده. تفصیل جلال آباد د سحر ګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد د خیریه مؤسسې پی ایم ایس د مشر تیتسو ناکامورا وژل د هیواد د پرمختیا د وژلو په معنا دي. دوی وایي چې د ښاغلي ناکامورا وژل د ټول هیواد خو په ځانګړي توګه د ننګرهار لپاره یو ستره ضایعه ده چې په خبره یې سخت پرې خواشینی دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی سمیع الله مبارز وایي چې ناکامورا د دې هیواد د پرمختیا په هدف کارونه ترسره کول چې د وژلو هدف یې د هیواد د پرمختګ سره زیاتی دی.
بالکل، په ډېر خوشنۍ سره مو خبر ترلاسه کړل چې نن ډاکټر ناکامورا چې د جاپان هیواد اوسیدونکي او دلته په ننګرهار کې خصوصا په خیبا مقام او درنور کې پراختیايي کارونه پر مخ وړل، نن په حق ورسېد. دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی.
د ښاغلي مبارز په خبره چې امنیتي ځواکونه دي د داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی نجیب الله ساحل بیا وایي چې ناکامورا په ننګرهار کې د پام وړ کارونه ترسره کړي وو چې وژنه یې د ټول ننګرهار لپاره تر ټولو بد خبر وو. نجیب الله ساحل زیاته کړه،
د خیوي هغه دشت او هغه شاړې ځمکې چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي، هغه یې آباد کړي، کانالونه یې ورته جوړ کړ. تقریبا 14 کاله یې دغلته په د خیوي ولسوالۍ کې کار وکړ، خو متاسفانه نن سهار هغه په برید کې ووژل شو. نو دا د ننګرهار ولس لپاره او د ننګرهار د خلکو لپاره او بالخصوص د کامې درنور خیوي د دې ولسوالۍ خلکو لپاره یو لوی ضایعه.
خغلی ساحل وایي چې د ناکامورا د وژلو هدف د افغانستان د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړول دي. د ننګرهار خاریان له افغان حکومت هم غواړي چې د داسې خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي پام وکړي او هیڅ چاته د دې اجازه ورنکړي چې د هیواد پرمختګ لپاره خنډونه جوړ کړي. ناکامورا د هیواد په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې پرمختیایي پروژو باندې بوخت و چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د ننګرهار د والي د ویاند تاولا خوګیاڼي په خبره چې په دغه برید کې د درې ساتونکي، یو شمیر موټر چلوونکي او یو بل ملګری هم وژل شوی دي. ډاکټر ناکامورا ته سمو د وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ده د کړو خدمتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړ شوی و. د معلوماتو له مخې هغه تیره ورځ هم په کوز کونړ ولسوالۍ کې د لسګونه هکتار ځمکې د خړوبېدا په هدف د مروارید کانال چارې هم پیل کړې وې. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو موضوع تعقیبوو. ځینو انتخاباتي ډلو له دې جملې د ثبات او همپالنې، د سولې او اسلامي عدالت، امنیت او عدالت انتخاباتي ډلو ټینګار کړی دی چې پر خپلو پخوانیو دریځونو کلک ولاړ دي، چې یوه هم د انتخاباتو موضوع ده او بله هم د سولې د موضوع په اړه دوی په خپلو کې بحث کړی او په 5 فقرو کې اعلامیه هم خپره کړې ده. امید ظهیرمل دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له دې څخه ورو.
بلې صالح صاحب، تاسې یادونه وکړه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو معترض انتخاباتي ډلې خبرداري ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن باید د اونۍ تر پایه د مشکوک رایو برخلیک اعلان کړي. د دې ډلو مشرانو نن البته یو غونډه هم درلوده چې پکې د ثبات او همپالنې ډله چې عبدالله عبدالله مشري کوي، تر خوا یې د سولې او اسلامي عدالت ډله چې ښاغلی ګلبدین حکمتیاري مشري کوي، او تر خوا یې د امنیت او عدالت ډله چې هغه کې رحمت الله نبیل د دغه ډلې رهبری په غاړه لري، او پنځه مادهیز پریکړه لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته هم خبرداری ورکړی چې د قانون لارې ته بیرته راوګرځي کنه دوی بای د پاکو رایو پر اساس باندې چې دوی البته یادونه کوي چې دوی ګټلي هغه به په لاس کې ولري، او داغه مخې به مخته ولاړ شي. د دې ترڅنګ دوی د سولې موضوع یاد کړی چې سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، او همدا ډول باید د سولې لومړیتوب هغه کسانو ته چې انحصار کړی دی ورنکړل شو، ټول باید پکې راخیل شي. د دې ترڅنګ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي په هغه ناسته کې چې احتمالا دوی به سبا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره ولري، د خلکو د رایو برخلیک به هم وټاکي.
که چېرې کمیسیون دا کار ونه کړي، افغانستان خلک په مقابل کې اوس هم ولاړ دي. تاسو ته اوس ویني چې په پروان کې، په پنجشیر کې، په سرپل کې، په سرپل کې خو د دوه شوي په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا اوس لاریونونه جریان لري، او سبب هم دا لاریونونه په ځینو نورو ولایتو کې جریان لري. له هغې وروسته په ټول افغانستان کې زموږ د خلکو اعتراضونه د دې غیر قانوني پرېکړو پر وړاندې دوام ولري. کې بیا
په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې ویان حشمت الله ارشد وایي د دوی دریز هم د ثبات او همپالنې او نور انتخاباتي ډلو په شان دی. دی وایي د افغانستان خلک په ټوله کې د تقلبي رایو په اړه یو ډول دریز لري. موږ له ټولو معترضو نوماندانو په ګډون د ثبات او همپالنې ډلې سره یو ډول دریز لرو. په هغه محلونو کې چې پکې بایومیټریک دستګاوي ورکې شوي، د انتخابات د له سره وشي او د ټولو صندوقونو رایې د له سره وشمیرل شي، دا غوښتنې دي چې موږ به نن له کمیسیون سره په ناسته کې مطرح کړو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې یو حل لارې ته د رسیدو لپاره د دوی هڅې روانې دي، خو تر دې دمه کمیسیون نوماندانو سره په هیڅ څه یوه حل لار نه ده صلاح شوې. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی موږ له دارالانشا چې کوم وضاحتونه وختي و هیله مند یو چې دغه راپور راکړل شي. له بده مرغه موږ په اوو ولایتونو کې هیڅ ډول پرمختګ نه لرو. له نوماندانو سره د خبرو لپاره زموږ دروازې پرانیستې دي تر څو یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږو. سالی صاحب، انتخاباتي ډلې او دغه انتخاباتي ډلې البته چې موږ یادونه وکړه او پلویان د نږدې 300,000 راوی د باطلېدو غوښتونکي دي، کوم چې دوی په خبره معتبر نه دي. دوی له قوله دا راي یا بایومیټریک اطلاعات نه لري، اطلاعات نه لري، یا هم د انتخاباتو د قانوني وخت نه وړاندې کارول شوی دي. دوی هم دا ډول خبرداري ورکړه ده که دوی غوښتنه ونه منل شي، په پنجشیر، بغلان، بدخشان، تخار، جوزجان او فراه ولایتونو کې به د رایو بیا شمېرنې ته اجازه ورنکړي. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د امید ظهیرمل په راپور کې واوریدل چې ځینو معترضو کاندیدانو یو ور بیا د انتخاباتو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په اوو ولایتونو کې د دوی د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده، ځکه نو دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته تللی چې د افغانستان له ولسمشر سره د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په وروستوي کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبرې پیل کړي دي. نور لیسمت سروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن چهارشنبه کابل ته لاړ چې د افغانستان له ولسمشر سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته د نوموړي سفر تایید کړ، خو ریوټرز خبري آژانس ته د افغانستان د حکومت چارواکو ویلي چې خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 نیټه له طالبانو سره د امریکا خبری وروسته لدی لغوه کړی چې طالبانو د خبرو په اوج کې حمله ته زور ورکړ. تیر اونۍ ولسمشر ترامپ افغانستان ته سفر وکړ او د افغانستان له ولسمشر سره یې وکتل. د کتنې یو ور بیا د افغانستان د سولې لپاره هیلې ژوندۍ کړې. رویټرز خبري آژانس وایي سره لدی چې د سولې لپاره یو ور بیا هیلې پیدا شوې، خو د طالبانو له لوري د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار د افغانستان د سولې د امکان په اړه شکونه زیات کړي دي. د افغانستان حکومت وایي چې حاضر دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو شرط داره چې طالبان اوربند ومني. د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي وویل امریکا او د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلېدو سره موافق دي، خو وایي چې باید هر راز خبرې د افغانستان د حکومت په ګډون او له نږدې همغږۍ سره ملي وي. دغه چارواکي چې رویټرز خبري آژانس د هغه نوم نه دی اخیستی همداراز ویلي چې د افغانستان د حکومت مخکې تر مخکې شرط داده چې تشدد باید کم او د اوربند سبب شي او د هغه څه دي چې امریکایي هم غوښتون کړي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي که خبري پیلېږي نو باید د خلیلزاد د مخکنیو خبرو په شان نه وي چې لومړی طالبان او امریکایان وژغیږي او بیا د افغانانو ترمنځ خبري وشي. د افغانستان حکومت د دې پر ځای د اوربند او له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتون کوي، خو طالبان وایي چې تر هغو اوربند نه اعلانوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ موافقه نه وي شوې.
موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی. شغلی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلی چې د امریکا ایتلافې ځواکونو افغان پوځ او د طالبانو لخوا د اغیزناکو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان څنګه په ننګرهار کې ځپل شوی ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ولایت کې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغان امنیتي ځواکونو او پاڅونوالو له برکته ځپل شوی ده. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې ټویټ په جواب کې چې د داعش وسلوالو د ځپلو په برخه کې د طالبانو عملیات اغیزمن بللي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند خبرګون نصرت فهمي وایي طالبانو نه یوازې دا چې د دغې وسلوالې ډلې په ځپلو کې رول نه درلود، بلکې د دې ډلې په افغانستان کې د نورو وسلوالو ډلو فعالیت ته هم زمینه برابره کړې ده.
طالبان نه یوازې دا چې دوی مرسته نه ده کړې یا دوی فشار په دوی باندې نه دی راوړی، بلکې ټولو تروریستي کړیو ته ټولو تروریستي ډلو ته په افغانستان کې زمینې سازي د تروریستي فعالیتونو هم ایجاد کړې ده. خپل طالبانو تاریخ هم دوی مستقیم تمویل دي، یعنی ډیری هغه طالبان چې د خپل طالبانو د رهبرۍ سره ستونزې درلودې هغه په داعش باندې اوښتي وي، د خپل یو زمينه سازي ده.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د امریکا یا ائتلافي ځواکونو افغان پوځ او دغه شان د خبره د طالبانو لخوا د اغیزمنو عملیاتو په نتیجه کې د داعش خراسان ډلې خپلې سیمې او جنگیالي له لاسه ورکړل. خلیلزاد دا خبره بیګا په یو ټویټ کې کړې ده. نو موري دا یو رښتینی پرمختګ بللای، خو خبره یې چې داعش خراسان لا نه دی محو شوی. د افغانستان ملي امنیت شورا هم څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی، خو په بشپړ ډول له منځه نه دی وړل شوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ډاډ ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به د داعش پاتې جنگیالي هم ډیر ژر له منځه یوړل شي او یا به د وسلې کېښېدو ته اړ کړل شي. وسلوالو طالبانو هم له دې وړاندې ویلي و چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې سختې جګړې کړي او دغه ډله یې ماته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د دې وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته وویل لا هم د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د دغې ډلې پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري. ښاغلي امان وویل چې په دغو سیمو کې تر تصفیې وروسته افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي چې وسله والې ډلې بیا ځای ونه نیسي. په ورته وخت کې د امنیتي چارپو هیګل سلیمان خیل وایي د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو او داعش جنګیالیو پخوانیو نښتو ته په کتو فکر نه کوي چې د داعش پر ضد جګړه کې طالبانو رول درلود.
طالبانو په اړه چې جنگ ورسره کړی ده، ولې د داعش له منځه نه ده وړی. داعش د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو په مشترکه د قومي د قوتو په اساس د داعش له منځه وړی ده، ځپلی ده.
په ننګرهار کې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د راپورونو پر بنسټ د داعش اړوند له زرو زیات کسان چې تر نیمایي زیاتې جنګیالي او پاتې نور یې ښځې او ماشومان دي، افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د جرمونو نړیوالې محکمې نن د هالند په حق کې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې پخوا یې رد کړې وه. اسمت سروان او نور تفصیل.
د لسکونو افغان قربانیانو یو مدافع وکیل فیرجل گاینر د جرمني د جرمونو نړیوالې محکمې ته نن په هاګ کې وویل چې د هاګ دا محکمه په نړۍ کې د عدالت یوازینۍ مرجع ده چې د قربانیانو د بې عدالتۍ او زور زیاتۍ د ادعاو په اړه ژر او بې طرفانه تحقیقات کولی شي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د افغانستان د شخړو په لړ کې د احتمالي جنگي جرمونو او نورو سرغړونو د څېړلو لپاره د مخکینی رد شوي غوښتنلیک پر ضد د استناف په غوښتنې دا اونۍ غونډه جوړوي. په حق کې د آی سی سی د استناف محکمه له نن څخه تر درو ورځو پورې بحثونو ته دوام ورکوي. د سږ کال په اپریل کې قاضیانو په یوه خوله د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال فاتو بنسودا غوښتنه رد کړه. هغه غوښتنه کړې وه چې د طالبانو، افغان امنیتي ځواکونو، امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو له لورې د جنګي جرمونو د تورونو په اړه د تحقیقات وشي. قاضیانو د دې غوښتنې د ردولو په مهال ویلي وو چې په دې برخه کې پلټنه به د عدالت په ګټه نه وي، ځکه چې د همکارۍ د نشتوالي له کبله شایي محکمه په خپل کار کې پاتې راشي. د محکمې دا پریکړه د قربانیانو او د بشري حقونو د ملاتړو له لورې وخندل شوه. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ خبرداری ورکړ چې دا پریکړه د جنګي جرمونو عاملانو ته خطرناک پیغام لیشي چې دوی ته د قانون منګولي نه رسیږي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې هرکلی وکړ او هغه د قانون د حاکمیت لپاره یو مهم نړیوال بری وباله. د 2018 میلادي کال په نومبر کې بنسودا د جرمونو د نړیوالې محکمې له قاضیانو وغوښتل چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال را په دیخوا د بشریت پر ضد د شویو جرمونو او جنایتونو د ادعاو پر ضد تحقیقات وکړي. امریکا ویلي و چې که د جرمونو د نړیوالې محکمې کارکوونکي د تحقیقاتو لپاره دې هېواد ته ورشي نو ویزه به ورنه کړي.
په لندن کې د ناټو د مشرانو د غونډې نن دویمه ورځ ده. دغه سرمشریزه د ناټو پوځي تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت رابلل سوې ده. د نن ورځې غونډه د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ په وینا پیل سوه. نوموړي د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د روانو تحولاتو په اړه څرګندونې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان د موضوع په اړه هم خبرې سوي دي. هڅه کوو چې له خپلې خبریالې سره تماس ونیسو او په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړو.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحس.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د جعفری په نامه اوریدونکي په خپل سمس کې لیکلي د عامه تاسیساتو پر کارکونکو برید له افغانانو سره ملي خیانت. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلي ډاکټر کامو ناکامورا چې وژلې دی په کلکه یې غندنه کوو. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي موږ د ناکامورا او د هغه د ملګرو وژل کېدل غندو او هغه چا چې د وژلې له افغان ولس سره یې خیانت کړی دی. او عزیز ابل لیکلي چې د ډاکټر ناکامورا وژل کېدل د ګاونډیو د استخباراتو کار دی. خبری مجله پای ته